السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته خراغلست قدر منوریدونکو دا یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروگرام ته ځنګړې شوې ده د راپورونو لاندې برخه هم لرو خو لمړی ووري خبرونه سیمه ایز سرچینې په تخار ولایت کې د یو چینایي وګړي د وژل کېدو خبر ورکوي د سرچینو په وینا د چینایي وګړی چې د تخار او بدخشان ولایتونو په قانونو کې کار کاوه د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ په کټ کجر سیمه کې هغه مهال ووژل شو چې د سپرلۍ پر موټرې ډزې وشوې ویل کېږي بریدګرو له دې کس څخه چې په اړه یې ډېر جزیات نشته یو څه پیسې هم وړي دي ازادي راډیو هڅه وکړه چې د پیښې په اړه د تخار د سیمه ایزو چارواکو نظر واخلي خو هغوی خبرو ته حاضر نه شول د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي له دې وروسته به د افغانستان لپاره د یووالي د کمیټې په نوم په بهر کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي د خیریه ټولنې بیګا پر خپل فیسبوک باندې د یو بیان په خپرولو سره ویلي دي چې دفترونه به له دې وروسته په افغانستان کې تړلي وي د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د 2024 کال په مارچ میاشت کې په دې هیواد کې د قران کریم د سوځولو په غبرګون کې د طالبانو د فرمان په اساس په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړ که څه هم د کمیټې ټینګار کړی چې یو بے پرے او نا دولتی ادارہ ده خو بیا هم په افغانستان کې فعالیت ځندول شوې ده د سویډن کمیټې د افغانستان په شپږ سوالاتو کې فعالیت کو او شاوخوا وزر کارکونکو درلودل د امریکا د نوی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په افغانستان کې د دونی ولشوي او امریکایانو د خوشی کېدو هر کله کړی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې امریکا سره د بندیانو د تبادله پترس کې په امریکا کې د افغان بندي خان محمد په بدل کې دوه امریکایان خوشی شول امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې خوشی شوی امریکایان راین کوربټ او ویلیام مکینټی نومیږي او د خوشی کېدو لپاره د پخواني ولسمشر جو بایدن ادارې د طالبانو له حکومت سره له شاوخوا دوه کلونو راهیسې خبرې کولې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند براین هیوز په یو بیان کې وویل د ترامپ اداره له طالبانو هغو میلیاردونو ډالرو مرستې ته په پام سره چې دوی په دې وروستیو کلونو کې ترلاسه کړي دي غواړي چې ټول نیول شوي امریکایان خوشی کړي د پخواني ولسمشر ادارې هڅه کوله د بندیانو په تبادله کې په افغانستان کې دوه نور نیول شوي امریکایان جورج کلیزمن او محمود حبیبي هم خوشی کړي ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښ کړی چې که ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراین سره د سولې یوې موافقې ته ونه رسیږي نه پر روسیه به اضافي بندیزونه ولګوي کغلی ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د خبرو پر مهال د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې دا څرګندونه وکړي هغه د چین پر ولسمشر شي جین پینګ هم غږ وکړ چې د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې مرسته وکړي ترامپ یادونه وکړه چې غواړي په نږدې راتلونکي کې له ولسمشر پوتین سره خبرې وکړي خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل خغلی ترامپ هم دراز وویل چې د دې ټیم اوکراین ته د نورو وسلو د استولو په اړه هم غور کوي د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ترامپ پر مخکینی ادارې له اوکراین سره د مرستو د کچې له کبله کلک انتقادونه کول او د ترکیه په یو هوټل کې د اورپیخې له کبله د مړو شمیر شپږو یاتنو ته رسیدلی دی د کورنیو چارو وزیر علي ایرلیکایا تیره شپه ناوخته وویل چې د ګراند کارتل په نوم هوټل د اور د لګېدو په پیښه کې د 250 کسانو مړي تر اوسه پیژندل شوي دي د هغه په وینا د پیښې پر مهال 238 تنه مسافر په هوټل کې وو ګراند کارتل د ترکیې د شمال لویدیځ بولو ولایت د کارتالیکایا سیمې د سکی په مهمه تفریحي ساحه کې دی د ترکیې د روغتیا وزارت ویلي دي چې د یو 50 ټپیانو له ډلې د لږ تر لږه یو تن وضعیت نازک دی او اولس تنه نور له درملنې وروسته رخصت شوي دي د دې اورپیښې علت تر اوسه نه دی معلوم خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوی مجلې پروگرام خبريږي خو له هغه مخکې پام وکړئ د لنډې خبری برخې اوریدو ته
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبری ټولګه
د خبرونه زه احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم ورزو لمړی موضوع ته. د ناروې د کډوالو د شورا مشر خبرداری ورکوي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا د مرستو ځنډېدل به په افغانستان کې زیانګالو په تیر ښځو او بې ځایه شویو کسانو ته د مرستو پر بهیر ناوړه اغیز وکړي. ښاغلی ټرمپ د ولسمشر په توګه د دندې له پیلېدو سره سم لسګونه اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل چې په ترڅ کې د بهرنیو پراختیایي مرستو د ځنډېدو تر څنګ په یو فرمان کې امریکا د روغتیا د نړیوال سازمان څخه هم وایستله. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ناروې د کډوالو د شورا رئیس یان ایګلن وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د نوي ورځو لپاره د مرستو ځنډول په افغانستان کې د بې ځایه شو او لوګو نجونو لپاره یو وحشتناک خبر دی. ښاغلی ایګلن دغه څرګندونې پرون سهشنبه په خپله ایکس پاڼه په پخواني ټویټر کې کړې او زیاته کړې ده چې که د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لخوا دا مسله استثنا نه شي، موږ به اړ شو چې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې مرستې نورې هم کمې او د نجونو لپاره ښځینه مرستندویو کارکوونکي له دندو ګوښه کړو. د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشر په توګه د لوړې له پر ځای کولو یوه ورځ وروسته د سیشن بي پرستو اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل چې د یو له مخې د امریکا ټولې بهرنۍ پراختیایي مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډول کیږي تر څو دا وارزوي چې آیا دا مرستې د ده د ادارې د بهرني سیاست له اهدافو سره سمون لري او مؤثرې دي که نه. د ناروې د کډوالو د شورا رئیس یان ایګلن چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی وایي په افغانستان کې د بشري اړتیاو د کمولو لپاره نړیوالې مرستې اړینې وي، خو هغه مخ په کمېدو دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې نوموړي وویل چې د افغانستان وګړي د نړۍ له یو تر ټولو سخت بشري بحران سره مخامخ دي او نړۍ هم ورته شا کړې ده. د چارو کتونکي قریب الرحمن شهاب وایي امریکا د نړیوالو مرستندوی ادارو ستره تمویلونکې ده او په دې کې شک نشته چې دغه اقدام په افغانستان کې بشری او د رغونې چارې تر اغیز لاندې راولي.
د امریکا له لوري د هر ډول مرستو بندیدل او په کې ځنډ د افغانستان پر خلکو او ټولنه باندې مخامخ اغیز لري، ځکه له یو لوري د افغانستان د کار د مارکیټ یوه برخه د امریکا په پراختیایي مرستو باندې متکی ده او ډېرې موسسې او نهادونه له همدغو مرستو پروژې چلوي او د دغو پروژو په تطبیق کې هم ډېر خلک په کار بوختي. دا یو اړخ دی، او هغه منفي اقتصادي تاثیرات چې د دغو پروژو په درېدو سره به راځي یا د هغو مرستو په ورتګ سره چې بندیږي او دا مهال په کې لسګونه خلک هم په کار دي او هم ترې هغه خپل ورځنی ژوند چلوي، نو په هغوی به مخامخ منفي اغیز ولري.
د ښاغلي شهاب په خبره د امریکا د پراختیایي مرستو بندېدا به په اوږد مهال کې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت هم منفي اغیز ولري، ځکه د افغانستان اقتصاد لا هم تر یو حده پر بهرنیو مرستو متکی دی. متحده ایالات په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ګډون د مختلفو نړیوالو ادارو د پروګرامونو د تمویل په برخه کې مرسته کوي چې ډیری پروګرامونه یې له مخې د امریکا د کانګرس لخوا تمویل شوي او ورسره ژمنه شوې ده. د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ همدارنګه د یو بل اجرایوي فرمان له مخې متحده ایالات د روغتیا له نړیوال سازمان څخه باسي، له هغه سازمان څخه چې په افغانستان کې خلکو ته د روغتیایي خدمتونو په ترسره کولو کې لویه ونډه لري. د دې سازمان یو جګپوړی چارواکی وایي په افغانستان کې په میلیونونو وګړي لومړنیو یا اساسي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او دا هیواد د روغتیا په برخه کې ډیر لاسنیوي ته اړتیا لري. د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو چارو د پروګرام مشر مایک رایان چې افغانستان ته سفر کړی او د کابل په ګډون د دې هیواد یو شمېر روغتونونو او روغتیایي مرکزونو څخه یې لیدنې کتنې ترسره کړي، پرون سهشنبه د دې سازمان په ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې په یو بیان کې وویل چې د افغانستان شاوخوا 10 میلیون وګړي دوامداره روغتیایي ملاتړ ته اړتیا لري. د هغه په خبره شاوخوا 9.5 میلیون وګړي اساسي روغتیایي خدمتونو او څه باندې 2 میلیونه آن لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. ښځې او ماشومان له ډېرو خطرونو سره مخ دي او نږدې 8 میلیون وګړي د شدید خوارځواکۍ له خطر سره لاس ګریوان دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د جګپوړي چارواکي همدارنګه وویل چې په افغانستان کې روغتیایي سیستم کار کوي، خو هغه زیات ملاتړ ته اړتیا لري. د ناروې د کډوالو د شورا رئیس یان ایګلن خبرداری ورکړی چې د مرستو کمېدل به په دې هیواد کې له ښځو سره مرستې له جدي ګواښ سره مخامخ کړي. هغه زیاته کړه چې ښځې او نجونې له غیر دولتي سازمانونو سره د بسپنې د کمېدو او په افغانستان کې د بشري مرستو د کمېدو له امله ډېرې زیانمنې شوې دي. ښاغلی ایګلن له هرات ولایت څخه د ټلیفون له لارې اسوشیټد پرس اژانس ته وویل افغان میرمنو او نجونو د نړۍ مشران نه دي هېر کړي چې دوی ته یې ویلي وو چې د دوی لومړی لومړیتوب تعلیم او بشری حقونه دي. خو د نوموړي په خبره اوس دوی آن د کونډو او هغو میندو چې د خپل کور سرپرستی کوي د ژوند معیشت پروګرامونه نشي تمویلولی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین که په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو له موافقې ډډه وکړي نو خپل هیواد به ویجاړ کړي. ترامپ ویلي دی چې ډېر ژر به له پوتین سره خبرې وکړي، او د اوکراین ولسمشر هم ورته ویلي دی چې غواړي د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې یو تړون وشي. په دې اړه جزئیات
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ د لوړې مراسم وروسته سپینې ماڼۍ ته له ننوتو وروسته خبر لاندې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید موافقه وکړي، او که هغه له دې کار څخه ډډه وکړي نو د ده په فکر روسیه به ویجاړه کړي. ترامپ زیاته کړه چې د ده په باور روسیه به له لویې ستونزې سره مخ شي، خو هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. ترامپ خپل سرګندونو کې چې ښکاری هغه به د پوتین د جګړې په اړه د هغه تر ټولو انتقادي سرګندونې وي وویل، ډیرو خلکو فکر کاوه چې دغه جګړه به په یوه اونۍ کې پای ته ورسول شي، او دوی فکر کوي چې دا به د پوتین ډیره په ګټه وي چې دغه جګړه پای ته ورسوي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې روسیې په سلګونو میلیارد ډالر پر دغه جګړې لګولي، او د تلفاتو شمیر هم شاوخوا 200,000 کسانو ته رسیږي. پر دې سربیره روسیې په دې کار سره خپل ګاونډیان بیرولي، او د خپلې پیسې روبل د ارزښت په کمېدو سره د اروپا د ګازو له ګټور مارکیټ او همدارنګه د لویدیز له مالي مارکیټونو څخه بې برخې شوې ده. کرملن چې خپل بودیجې شاوخوا 40% پوځي لګښتونو ته ځانګړې کړي، هڅه کوي چې په هیواد کې د انفلاسیون مخه ډپ کړي. ډونالد ترامپ د روسیې له ولسمشر سره د احتمالي کتنې په اړه وویل چې دی له پوتین سره ډیر جوړ راغلی، او هیله مند دی چې هغه به لیوالوي چې یو توافق ترلاسه شي. ترامپ همدارنګه وویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ورته ویلي چې غواړي د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې یو تړون وشي. ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې ژمنه کړې وه چې د ولسمشر په توګه د دندې د پیلېدو په لومړیو 24 ساعتونو کې به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، خو نوموړی په دې وروستیو اونیو کې له دا ډول څرګندونو په شا شوی، خو ټینګار یې کړی چې دغه جګړه به ډېر ژر پای ته ورسوي. د یو شمیر څېړونکو په باور دا به ګرانه وي چې په لنډه موده کې د اوکراین جګړه پای ته ورسول شي، ځکه د دوی په وینا پوتین انګیري چې دغه جګړه ګټي او د زیاتو ځاني او مالي زیانونو سره سره یې د سمدستي پای ته رسولو لپاره انګیزه نه لري. خو یو شمیر شنونکي په دې باور دي چې ډونالد ترامپ به له اوکراین څخه لاس وانخلي، ځکه د روسیې برای کولی شي لکه په 2021 کال کې واک ته د طالبانو په بیا رسېدو سره چې د بایډن ادارې اعتبار ته زیان رسولی، ترامپ ته هم زیان ورسوي. د اوکراین د جګړې په اړه د ډونالد ترامپ له دغو څرګندونو 2 ساعته مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون خبرداری ورکړل چې د اوکراین جګړه به سبا یا بله ورځ پای ته ونه رسیږي، ځکه د نوموړي په خبره دا خورا مهمه ده چې اوکراین باید د سولې له هر ډول خبرو اترو مخکې له پیاوړي دریځ څخه برخمن شي. روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین له بشپړ یرغل څخه مخکې لومړی په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، او بیا یې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په ملاتړ سره د دې هیواد یوه لویه برخه ونیوله.
د ازادۍ رادیو قدر منوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی خبريږي، خو له هغه مخکې یو رسنۍ راپور لرو. په افغانستان کې یو شمیر مدني فعالان وایي چې د دوی پر سازماني یا ډله ییزو فعالیتونو کلک بندیز لګول شوی دی. د فعالان وایي چې د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د سیاسي ګوندونو په څیر د اکثرو مدني ټولنو جوازونه هم لغوه کړي دي. د طالبانو د عدلي وزارت په 13 کلونو کې کوم مدني بنسټ ته د فعالیت جواز نه دی ورکړی، خو سلګونه صنفي اتحادیه او خیریه بنسټونه یې ثبت کړي دي. اسدالله الدین په دې اړه دا تفصیلي راپور برابر کړی دی.
له بده مرغه دا موږ په زغرده ویده شو د اوسني حاکمانو له طرفه مدني فعالیت او ازادي بیان کاملا مسدود شوی دی.
سید احسان سادات په افغانستان کې د پګوتو شمیر پاته مدني فعالانو له ډلې دی چې وایي هیڅ ډول ډله ییز مدني فعالیت نشي کولای. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دای او پات نور فعالان در اټولېدو او مدني حرکتونو قانوني اجازه نه لري او په خبره یې دا کار د هیواد په زیان دی.
موږ په خو مدني فعالیتونه کول اوس د ځان د ډارې نشو کولای. په هغه دي چې مدني فعالیت ازادي بیان د هیواد په جوړولو کې، د ټولنې په جوړولو کې، د ملت په جوړولو کې، د تعلیم او تحصیل زمينه جوړولو کې خاص ونډه لري. په یو هیواد کې چې مدني فعالیت ازادي د بیان نه وي، هغه هیواد نه جوړیږي، هغه ټولنه نه جوړیږي، هغه پرمختګ نشي کولای.
مدني ټولنه یا سیول سوسایټي د ولسواکو ټولنو او هیوادونو یو اصل دی. مدني ټولنه ګڼ شمیر تعریفونه لري، خو په ساده ټکو دا ټولنه د حکومت او خلکو ترمنځ یو منځګړی بنسټ دی چې له سولې زولارو د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي.
سرپرست حکومت، عدلی وزارت اعلان وکړ چې ټول مدني ټولنې او احزاب نور رسمیت نه لري.
دا په کابل کې د سولې او ټولنیزو چارو فعال سنگر امیرزاده دی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د ځوانانو حقونو ته کار کوي. نوموړی وایي په انفرادي ډول پر رسنیو او لیکنو کې مدني فعالیت کوي، خو په وینا یې د ډله ییز یا سازماني فعالیت لپاره له قانوني او حقوقي تشه سره مخامخ دی. ښاغلی امیرزاده وایي د طالبانو په حکومت کې د مدني فعالیتونو لپاره هیڅ قانوني چوکاټ نه دی مشخص شوی، نو ځکه دوی هم ډله ییزو فعالیتونو ته زړه نه ښه کوي.
زه چې اوس په افغانستان کې حضور لرم، ما د خواهی اډوکسی فقط فردي دی چې مطبوعات کې ګډون کوم، خپل غږ پورته کوم، خصوصا د ښځو تعلیم پرتبات، د ځوانانو د حقونو پرتبات، د اساسي قانون پرتبات. نور فقط دغه لاره مې غوره کړې چې فقط مطبوعات کې خبرې کوم، لیکنې کوم او دغه مسایل. په جمعي لحاظ باندې، په سازماني لحاظ باندې دا نو اجازه نشته ځکه چې قانوني خلا دلته رامنځته شوی دی او دا د عدلي وزارت د حکم سره سم ټول ملغا دی.
د ځوانانو ترڅنګ یو شمیر فعال میرمنې هم دا مهال افغانستان کې په انفرادي ډول مدني هڅې کوي. مدني فعاله مستوره سیلاب وایي په تیر جمهوري نظام کې د دفاع مشخص ادرسونه لکه د بشري حقونو کمیسیون او د ښځو چارو وزارت درلودل، خو په خبره یې اوس هیڅ کورنۍ او ان نړیوال سازمان غږ نه اوري.
مونږ خپل غږ پورته کړی، متاسفانه چې نه د داخلي ادرسونه دي تلبای کول کیږي او نه هم بین المللي ټولنې چې هغوی په مختلفو بخشو کې کار او فعالیت کوي. هلته چې و مونږ ډېر واضح خبرې کولای شوای، زمونږ ادرسونه معلوم و، مونږ سي چا سره به مخامخ کېدلو، حد اقل که 100% به هغه خبره نه منل کېدله هغه د مونږ حق به نه راکول کېده، حد اقل 50% مونږ ته یعنی د مونږ هغه خبرو ته غوږ نیو.
په کور دننه د مدني بنسټونو د همدې وضعیت له کبله د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په جلاوطنۍ کې یو شمېر ټولنې رامنځته شوې او وخت نا وخت د ځوانانو او ښځو د حقونو د دفاع په خاطر غونډې کوي او د طالبانو د حکومت یو شمېر محدودونکي تګلارې غندي. سید حامد په ترکیه کې د افغان ځوانانو یو ټولنه لري. نوموړی ادعا کوي چې ځوانانو ته د کار په خاطر طالبانو افغانستان ته پرتګ بندیز لګولی یا یې ممنوع الدخول کړی دی. که څه هم په کور دننه یو شمېر افغان فعالان د بهر میشتو فعالانو کار ډیر ګټور نه بولي او وایي هغوی اصلي واقعیتونه نشي درکولی، خو سید حامد وایي ترکیه کې افغان ځوانانو ته کار لاسته راوړنې لري.
افغانان چې د هیواد نه بهر دي دلته ټولنې لري، دغه ټولنې د افغانستان لپاره ډیر مؤثر کار کوي او د ډیرو خلکو او د ډیرو افغانانو چې له هیواد نه بهر دي دغه ورته ستونزه مشکلات او حل کوي. اساسي موضوع دا ده چې دلته شخصا منګه د زمنګه کوم هغه چې دا دفتر دلته منګه د خپل د افغانانو جنازې لګل دي خپل وطن ته او هغه کوم کسان چې دلته راځي نیوي هغه ته د کور زمينه، د خوراک، د لباس، د پوشاک، د هر نوع همکاري چې دلته یو فامیل ته اړتیا وي منګه دغه ورته لخر ان شاء الله مرسته ورسره کوو او مرسته ان شاء الله ورسره کړی ده. خو اساسي موضوع دا ده چې طالبان حکومت چې هر څه وکي، هر څه کارو کې زحمت وباسي، بدبختانه چې د دوی لپاره یو کم مهم کار نه دی.
هڅه مو وکړه چې د طالبانو د عدلي وزارت له مسؤلانو سره خبرې وکړو چې له هغوی د مدني ټولنو د فعالیت په اړه وپوښتو. د دوی د رسنیو د برخې کارکوونکو که څه هم ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې، خو وی ویل چې د دغه ټولنو په اړه معلومات د عدلي وزارت پر وی پاڼه شته. په عدلي وزارت کې نږدې 4500 بنسټونه او ټولنې ثبت دي چې ټولو ته یې د پخواني جمهوري نظام پر مهال جوازونه ورکړل شوي دي. په دغه بنسټونو کې له ډېر کم شمیر سره یې مدني مختاړي لیکل شوي، خو معلومه نه ده چې دا مهال چیرته، څه ډول او څنګه فعالیت کوي. د طالبانو عدلي وزارت بیا په درې نیمو کلونو کې 238 خیریه بنسټونو او لزګونه صنفي اتحادیو ته د فعالیت جواز ورکړی دی. دغه صنفي اتحادیه هم وایي چې د دولت او نړیوالو بنسټونو هیڅ ډول ملاتړ ورسره نشته. په دوی کې یو هم د افغانستان د خواریکښو او مزدورانو سراسري ټولنه ده چې په 1990 کال کې رامنځته شوې ده. د دغې ټولنې مشر ډاکټر لیاقت عادل وایي ټولنه یې دا مهال تر هر بل وخته زیات له اقتصادي ستونزو سره مخامخه ده.
جدي توجه د کار نړیوال سازمان یا ILO او ITUC څخه هم دا ده چې د افغانستان کارګران د ټولو ستونزو ښکار هم دوی دي. ټولې ستونزې او ناخوالو ډېره ضربه همدې قشر ته ورکړې ده، او په اوسني وخت کې هغه څه چې تر اوسه پورې شوي دي هغه زموږ نه په خپلو امکاناتو شوي دي، نه په تیرو وختونو کې او نه په اوسني وخت کې. هغه څه چې لازم وو موږ ته توجه نه ده شوې، او په اوسني وخت کې زمونږ ستونزې لا سوا شوې دي او لا په بد اقتصادي وضعیت کې قرار لرو.
د صنفي اتحادیو ترڅنګ د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر ټولنې هم په افغانستان کې فعالیت لري چې اطلاعات او فرهنګ وزارت ورته جوازونه ورکړي دي، خو دغه ټولنې هم په خپلو فعالیتونو کې آزاد نه دي او وایي د طالبانو مسؤلان یې وخت نا وخت په چارو کې لاسوهنه کوي. مدني فعالان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تیر په څیر د دوی ډلهیزو او سازماني فعالیتونو ته اجازه ورکړي، او دوی دې د عدالت غوښتنه چارو ته خلاص لاس پرېږدي. خو دا چې د طالبانو حکومت به د مدني ټولنې د فعالیتونو لپاره څه وکړي او کنه، په دې اړه د عدلي وزارت دریځ ډېر روښانه نه برېښي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم شیچاری. په دې خبرونه کې به په فرهنګي چارو کې د مدني ټولنو د مؤثریت په اړه واورئ. د شعر نقد لرو. منلې شاعره پروین ملال د شعر په اړه وایي:
لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل دی، بیا هلته پخیږي، بیا استفاده او یو حادثه ده.
شعر هم لرو.
زما وطن زه او ته دواړه یو رنگ، ستا هم وخت څومره سپیره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس لګر چاودلی دی له پښو مې ازغې وتی.
کیسه مو هم دا پلان نه هیره، او د خبرونه پورستوي کې به په افغان ټولنه کې د یو دوت پاړه ووري.
د خزي یو د میرمنې یا هم د لور نوم اخیستل ورته ډېر ډېر شرم ښکاري، ار ښکاري.
مدني ټولنې په خپلواک ډول فعالیت کوي. دا بنسټونه له حکومتونو او خصوصي سکتورونو سره تړاو نه لري، او یو ډول اخیستنې هڅې د فرهنګي ارزښتونو د ساتنې لپاره وي. فعال مدني بنسټونه د فرهنګي میراثونو ساتنه کوي. دوی تاریخي ځایونه او لرغوني آثار څاري. په 1980 او 1990 کلونو کې د هوا ککړتیا د هند تاج محل ته ګواښ پیښ کړ. د دې مهمې تاریخي آبدې سپین مرمر د هوا له خرابېدو سره خړ رنګ شوی وو. په دې وخت کې مدني ټولنې د هند پر حکومت فشار راوست چې د هوا د ککړتیا لپاره جدي ګامونه واخلي. همغه وو چې په 1990 کال کې د هند سترې محکمې پریکړه وکړه چې د تاج محل شاوخوا صنعتي فعالیتونه محدود شي. د ایټالیا په پلازمینه روم کې مدني ټولنې د تاریخي ځایونو په ساتنه او حتی رغونه کې مرسته کوي. په ځینو هیوادونو کې لکه افریقایي هیوادونو کې مدني ټولنې د شفاهي کلتورونو د ساتنې لپاره په تیرو 20 کلونو کې مؤثر ګامونه اخیستي دي. دوی د خلکو په زړونو کې پرتې سندرې او کیسې راغونډې کړي دي او د کتابونو په شکل یې خپاره کړي دي. په نړۍ کې ځینې مدني ټولنې د هنرمندانو او لیکوالو ملاتړ کوي، د هغوی د آثارو لپاره نندارتونونه جوړوي. په افغانستان کې ادبي بهیرونه په حقیقت کې مدني ټولنې دي. دا ټولنې که څه هم د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې په ځینو ولایتونو کې محدودې شوې دي، خو لا هم فعال دي، او همدا فعالیتونه د دې سبب شوي دي چې کتابونه چاپ شي او د چاپ صنعت په ټپه ونه درېږي. په افغانستان کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د دوی په سازماني یا ډله ییزو فعالیتونو بندیزونه لګول شوي دي. د طالبانو عدلي وزارت په تیرو 3 کلونو کې کوم مدني بنسټ ته د فعالیت جواز نه دی ورکړی، خو سلګونه سنفي اتحادي او خیریه بنسټونه ثبت کړي دي. اسد الله الدین راپور لري.
لبل مرغ دموږ په صغر د ویده شو د اوسنی حاکمانو له طرفه مدني فعالیت او ازادي بیان کاملا مسدود شوی دي.
سید احسان سادات په افغانستان کې د پګوتو شمیر پاته مدني فعالانو له ډلې دی چې وایي هیڅ ډول ډلهیز مدني فعالیت نشي کولای. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دای او پاته نور فعالان د راټولېدو او مدني حرکتونو قانوني اجازه نه لري او په خبره یې دا کار د هیواد په زیان دی.
موږ په خامه مدني فعالیتونه کول اوس د ځان له ډارې نشو کولای. په حال د دې چې مدني فعالیت ازادي بیان د هیواد په جوړولو کې، د ټولنې په جوړولو کې، د ملت په جوړولو کې، د تعلیم او تحصیل زمینه جوړولو کې خاص ونډه لري. په یو هیواد کې چې مدني فعالیت ازادي د بیان نه وي، هغه هیواد نه جوړیږي، هغه ټولنه نه جوړیږي، هغه پرمختګ نشي کولای.
مدني ټولنه یا سیول سوسایټي د ولسواکو ټولنو او هیوادونو یو اصل دی. مدني ټولنه ګڼ شمیر تعریفونه لري، خو په ساده ټکو دا ټولنه د حکومت او خلکو ترمنځ یو منځګړی بنسټ دی چې له سولې زولارو د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي.
سرپرست حکومت عدلی وزارت اعلان وکړ چې ټول مدني ټولنې او احزاب نور رسمیت نه لري.
دا په کابل کې د سولې او ټولنیزو چارو فعال سنگر امیرزاده دی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د ځوانانو حقونو ته کار کوي. نوموړی وایي په انفرادي ډول پر رسنیو او لیکنو کې مدني فعالیت کوي، خو په وینا یې د ډله ییز یا سازماني فعالیت لپاره له قانوني او حقوقي تشه سره مخامخ دی. ښاغلی امیرزاده وایي د طالبانو په حکومت کې د مدني فعالیتونو لپاره هیڅ قانوني چوکاټ نه دی مشخص شوی، نو ځکه دوی هم ډله ییزو فعالیتونو ته زړه نه ښه کوي.
زه چې اوس په افغانستان کې حضور لرم، ما د خوایي اډوکسي فقط فردي دی چې مطبوعات کې ګډون کوم، خپل غږ پورته کوم، خصوصا د ښځو تعلیم پرتبات، د ځوانانو د حقونو پرتبات، د اساسي قانون پرتبات. نور فقط دغه لاره مې غوره کړې چې فقط مطبوعات کې خبرې کوم، لیکنې کوم او دغه مسایل. په جمعي لحاظ باندې، په سازماني لحاظ باندې دا نو اجازه نشته، ځکه چې قانوني خلا دلته رامنځته شوی دی او دا د عدلي وزارت د حکم سره سم ټول ملغا دی.
د ځوانانو ترڅنګ یو شمیر فعال میرمنې هم دا مهال افغانستان کې په انفرادي ډول مدني هڅې کوي. مدني فعاله مستوره سیلاب وایي په تیر جمهوري نظام کې د دفاع مشخص ادرسونه لکه د بشري حقونو کمیسیون او د ښځو چارو وزارت درلودل، خو په خبره یې اوس هیڅ کورنۍ او ان نړیوال سازمان غږ نه اوري.
مونږ خپل غږ پورته کړی، متاسفانه چې نه د داخلي ادرسونه دي تلبای کول کیږي او نه هم بین المللي ټولنې چې هغوی په مختلفو بخشو کې کار او فعالیت کوي. هلته چې و مونږ ډېر واضح خبرې کولای شوای، زمونږ ادرسونه معلوم و، مونږ سي چا سره به مخامخ کېدلو، حد اقل که 100% به هغه خبره نه منل کېدله، هغه د مونږ حق به نه راکول کېده. حد اقل 50% مونږ ته، یعنی د مونږ هغه خبرو ته غوږ نیو.
په کور دننه د مدني بنسټونو د همدې وضعیت له کبله د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په جلاوطنۍ کې یو شمېر ټولنې رامنځته شوې او وخت نا وخت د ځوانانو او ښځو د حقونو د دفاع په خاطر غونډې کوي او د طالبانو د حکومت یو شمېر محدودونکي تګلارې غندي. سید حامد په ترکیه کې د افغان ځوانانو یو ټولنه لري. نوموړی ادعا کوي چې ځوانانو ته د کار په خاطر طالبانو افغانستان ته پرتګ بندیز لګولی یا یې ممنوع الدخول کړی دی. که څه هم په کور دننه یو شمېر افغان فعالان د بهر میشتو فعالانو کار ډیر ګټور نه بولي او وایي هغوی اصلي واقعیتونه نشي درکولی، خو سید حامد وایي ترکیه کې افغان ځوانانو ته کار لاسته راوړنې لري.
افغانان چې د هیواد نه بهر دي دلته ټولنې لري. دغه ټولنې د افغانستان لپاره ډیر موثر کار کوي او د ډیرو خلکو او د ډیرو افغانانو چې له هیواد نه بهر دي دغه ورته ستونزه مشکلات او حل کوي. اساسي موضوع دا ده چې دلته شخصا منګه د زمنګه کوم هغه چې د دفتر دلته منګه د خپل د افغانانو جنازې لګل دي خپل وطن ته، او هغه کوم کسان چې دلته راځي نیوي هغه ته د کور زمينه، د خوراک، د لباس، د پوشاک، د هر نوع همکاري چې دلته یو فامیل ته اړتیا وي منګه دغه ورته لخر ان شاء الله مرسته ورسره کوو او مرسته ان شاء الله ورسره کړی ده. خو اساسي موضوع دا ده چې طالبان حکومت ته هر څه وکي، هر څه کارو کې زحمت وباسي، بدبختانه چې د دوی لپاره یو کم مهم کار نه دی.
هڅه مو وکړه چې د طالبانو د عدلي وزارت له مسؤلانو سره خبرې وکړو چې له هغوی د مدني ټولنو د فعالیت په اړه وپوښتو. د دوی د رسنیو د برخې کارکونکو که څه هم ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې، خو وی ویل چې د دغو ټولنو په اړه معلومات د عدلی وزارت پر وی پانه شته. په عدلی وزارت کې نږدې 4500 بنسټونه او ټولنې ثبت دي چې ټولو ته یې د پخواني جمهوري نظام پر مهال جوازونه ورکړل شوي دي. په دغو بنسټونو کې له ډېر کم شمیر سره یې مدني مختاړي لیکل شوي، خو معلومه نه ده چې دا مهال چیرته، څه ډول او څنګه فعالیت کوي. د طالبانو عدلی وزارت بیا په درېنیمو کلونو کې 238 خیریه بنسټونو او لسګونه صنفي اتحادیو ته د فعالیت جواز ورکړی دی. دغه صنفي اتحادیې هم وایي چې د دولت او نړیوالو بنسټونو هیڅ ډول ملاتړ ورسره نشته. په دوی کې یوه هم د افغانستان د خواریکښو او مزدورانو سراسري ټولنه ده چې په 1990 کال کې رامنځته شوې ده. د دغې ټولنې مشر ډاکټر لیاقت عادل وایي ټولنه یې دا مهال تر هر بل وخته زیات له اقتصادي ستونزو سره مخامخه ده.
جدي توجه د کار نړیوال سازمان یا ILO او ITUC څخه هم دا ده چې د افغانستان کارګران د ټولو ستونزو ښکار هم دوی دي. ټولې ستونزې او ناخوالو ډېره ضربه همدې قشر ته ورکړې ده، او په اوسني وخت کې هغه څه چې تر اوسه پورې شوي دي هغه زمونږ په خپلو امکاناتو شوي دي، نه په تیرو وختونو کې او نه په اوسني وخت کې. هغه څه چې لازم وو مونږ ته توجه نه ده شوې، او په اوسني وخت کې زمونږ ستونزې لا سوا شوې دي او لا په بد اقتصادي وضعیت کې قرار لرو.
د صنفي اتحادیو تر څنګ د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر ټولنې هم په افغانستان کې فعالیت لري چې اطلاعات او فرهنګ وزارت ورته جوازونه ورکړي دي، خو دغه ټولنې هم په خپلو فعالیتونو کې آزاد نه دي او وایي د طالبانو مسؤلان وخت نا وخت په چارو کې لاسوهنه کوي. مدني فعالان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تیر په څیر د دوی ډلهییزو او سازماني فعالیتونو ته اجازه ورکړي، او دوی دې د عدالت غوښتنه چارو ته خلاص لاس پرېږدي. خو دا چې د طالبانو حکومت به د مدني ټولنې د فعالیتونو لپاره څه وکړي او کنه، په دې اړه د عدلی وزارت دریځ ډېر روښانه نه برېښي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې له آزادي رادیو
د شعر نقد مخه کوو. د شعر پاړه د منلې شاعري پروین ملال نظر ته سره شریکو. د دوی لومړی شعر ټولګه د اوښکو تصویر په نوم لننه 10 کلونه مخکې په کابل کې چاپ شوه. بیا یې د تبجن سپوږمۍ په نوم شعري ټولګه په پېښور کې خپره کړه. سپوږمۍ په ځنګلزار کې هم د دوی د شعر یوه مجموعه ده. وروسته یې دا درې ټولګې له څه زیاتونو سره د خزان طلایي پاڼې په نوم خپرې کړې او په کوټه کې هم یوه شعري مجموعه نشر کړه. خو کال مخکې د وړانګې وړانګې مې باهو په نوم شعري کلیات په سلګونو مخونو کې یو ځای خپاره کړل. له اخلي ملال سره زما همکاري فرشتې صحاق مرکه کړې ده او لومړی د شعر پوښتنه ترې کړې. شعر یو
احساس دی، د یو احساس څخه بازیږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل ته ځي، بیا هلته پخیږي، بیا نو عاطفه ده، احساس دی او یوه حادثه ده. ما په نظر باندې یو څه ستا دننه پیښیږي، یو څه پیښیږي ستا دننه یا د باندې یا ته وینې، نو هغه په تا باندې تاثیر کوي. ستفا او عاطفه په احساسات باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زیږنده ده.
او د شعر په خایست کې میرمن ملال د الهام ونډه څومره ده؟
الهام خو خلک نه مانی، زه نه پوهېږم، خو زه وایم چې ونډه یې زیاته ده. هغه شعرونه چې په احمد باندې راځي هغه ډېر قوي تر اوغو شعرونو چې په اورد باندې اوس انسان چې ډېر هغه سي عالم سي پوه سي په هره برخه کې چې هغه خپله یو څه کولی سي. مثلا دا ستیش هغه دی چې یعنی طبیعي شاعر باندې خو چې کله وغواړي شعر ویلی سي، ولې هغه ډېر علم لري، پوهه لري، نه؟ او هغه څه چې هغه شعریت چې په هغه شعر کې چې په هغه باندې راځي، یعنی په اورد باندې راځي، چې الهام هم ورته وایي. الهام اوس خلک نه مني، زه نه پوهېږم، ولې هغه ډېر قوي او تاثیر اون ډیر رسای. نو زه وایم چې ونده زیاته د زخپله چې شیر لیکم، یعنی چې کله می دغه هغه رانیسي دغه اور چې نه یې هغه شعرونه چې زه لیکم هغه ماته خپله دونه خوند نه راکوي، یقین اوسي. خو هغه شعر چې په احمد باندې راځي دا هغه څخه زه خپله چې ویلي کمه زه همغه شیبه ورڅخه راځي یم چې دغه شعر چې دی یعنی دا واقعي شعر دی او شعریت لري. زه خپله عقیده باندې لرم په دغه
په الهام
احمد ورته ووایم چې الهام ورته ووایم هر څه چې ورته ووایم.
دا غلی ملال یو شعر بل دوی واورو بیا به مرکې ته بیرته مخه کړو. د ښکلا شیبې په نوم د دوی شعر.
حسن چې رنګونه د فطرت اخلي، عشق له ځانه اور د بغاوت اخلي. زه د بام تر څوکو پورې ورغلم، خیال د یو اشنا راځي مهلت اخلي. ځان مې تل په روح کې پلټلی دی، روح مې دی چې ژوند یې له وصلت اخلي. هر ورځ د لمر په وړانګو ولامبم، ځوان ماښام شیبې د لطافت اخلي. یو مې سي ځنګل ځنګل یادونو ته، سیوري د وریځو نه عادت اخلي. شپه ده بار د ستورو په اوږو راوړي، دشته ده باران اوري نکهت اخلي. توره تیاره سپینه رڼا یو ځای سوه، سپین پاولي پروین د نزاکت اخلي.
مننه میرمن ملال که ستاسو شیرونو ته تام پاتې شو. دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځای پورې چې ما لوستی دي او لیدونکو هم لوستی دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر د وخت او زمانې سره سره تاسو شیرونه لیکلی دي. نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې یا د شیر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې بیا تا هغه کوي هغه دې تاریکوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي نه هغه بس، نو دا زما نظر دی. خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندي، په هغه هغه کې بندي، هغه تکراري هغه دي ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو د پاره، د ښځو د شاعري د پاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه یي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم. ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې. خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. نو د ښځو موضوعات چې دي هغه ډېر بکر پاتې دي، دردونه یې هغه یې هغه د دوی ستونزې چې دي. دا په لږ پام سره ته موږ پام ورته وکړو، موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. ډیر هغه په باندې لیکل شوي ډیر هغه کې به راغلي په ناولونو کې به راغلي خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته دغه موضوع ته زما پام سو ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکم زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل ذهن کې پخوم داسې نه یم چې زه هغه درې کښېنم قلم راواخم کتاب راواخم وی لیکم زه هغه ذهن ته سپارم زه هغه ذهن ته سپارم په هغه باندې هغه کوم فکر کوم تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی تا به لیدلی دا ځینې ښځې میره یو ای خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي نه غواړي چې خلک په خبر شي سهار هنداره ته ناست وي بیا هغه په پوډورو پوټوي خپل مخ د بدن نور ځایونو خو یې نه ښکاره کېږي زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی خو هغه نه شیر کېږي خو زه یې بیا لیکم هم نه زما پام ورته واوري ډېر داسې موضوعات دي زه خپل دا ذهن کې هغه کوم اړوم یې را اړوم یې تر څو پورې چې هغه پخېږي چې هغه سي بیا یې په کاغذ باندې لیکم زما موخه دا وه چې ډېر ناویل هغه موږ لرو د ښځو په د ښځو په هکله د ښځو د شاعري په هکله ډېر څه ناویلي پاتې دي وسم
دا غلی ملال بل شعر هم لرو د غنم وږی
یو نازولی د غنم تر وږو ژغ راځي د غوړېدلي دسترخوان وژم پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ د وږمو لپه کې ټپ ټپ راځي ټولی کړکۍ پرانیزي دلته پراته د سالنډۍ ناروغان خونې ته روغه په قدم قدم هوا نه راځي و ډبرینو دیوالونو ته د ورېښم خیال او تمنا نه راځي پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وژې وژې ماشومان وژوي څو ارواګانې ستړي ستړي په بازار کې لالهاند ګرځي د ابرو بیه کښته سوې د قحطۍ کال دی وختونه اوس په زموږ د ښار د تنورونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي د ترژمنې په څېرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلی ټول رنګونه په بازار کې ورک دي د پلوشو په سپینو تلو کې ټپونه د جزام شمشمي د رنګریز خوندې پته سوې دلته د مکې ټالې پلورل سوې دلته لمریز وړانګو بغاوت کړی دی اسمان تخته ورځ په دېش کې ګرځي څاڅکي له تندې څخه مرسمنه اوبه نه لري پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وږې وږې ماشومان وشوي د مقدارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنې شوي د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبه ایښې دي د عسکرونو ښځو ږغ نامحرم څو ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوې د دعا نرم تندي د هسک په لورې الوتلی نسي تشال د تورو او زګیرویو ډک سو اوس به د تورو او پلوسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومه تورو کې رنګ د اظهار لټوي زګیرې به څنګه رسمیو او ته تاریخ ځواب به په کومه تورو کې تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وژې وژې ماشومان وشوي
ډیر ښه. میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې، خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډیر زیات هغه ښځینه احساسات نه بیانېدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د ښځینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خیستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو ښځینه ویلی دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسني عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعري ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستي دي، زه خپله ځینې راسي یم که ډېره پورې تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوی او دوی هغه کوي مراتې ورته پام شوی دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو.
له پروین ملال سره مو د فرشتې سهاک مرکه اورېده. اخلي ملال د مرکه په پای کې وویل چې په پښتنو کې نوې تکړه شاعران پیدا شوې دي. په نویو شاعرانو کې یو هم فتانه ژوند دی، د دوی یو نظم زما وطنه د دوی په شخ.
زما وطن زه او ته دواړه یو رنگ یو ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس لګر چاودلي دی له پښو مې اغزې وتې په سپېرو خاورو مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی را معلوم د خاورو خوند دی. زما جامې هم د شکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې، ته هم ښکاري چې یې ستړی زه هم ډېر ستړی سوې، دا ښکاره چې ستړی کېږي دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې حیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه غوستې خاموشي وي کفن شوې موسیقي وي علم فرض پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانی وي. زما وطنه زه او ته دواړه یو رنگ یو، ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له درد چاودلي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. لنډه کیسه لرو. د شپونکی په نوم د پیر محمد کاروان لنډه کیسه. دا کیسه صدیقی ملکزی لوستې او آزادی رادیوی مجلې ته را لېږلې ده.
داسې ښایسته منظره یې په ټول عمر کې نه وه لیدلې. تک شنه واښه د سپینو اوبو روانه ویاله، رنګین ګلونه، ښکلي مرغان، خپلې میژې هم بدلې بدلې ورته ښکارېدلې. خپله ماشومه لور غوټۍ ورته ډېره ښایسته برېښېده، لکه د پرښتو تکې سپینې جامې یې په غاړه، په تورو څڼو کې یې سره او زیړ ګلونه ټومبلي وه، پر شونډو یې خواږه او مالګین مسکا غځېدلې وه. له خپلو میژو او تکو سپینو ورویو سره مشغولېدله. د مور زړه له ډېرې خوشحالۍ نه په درزا سو او نارې یې کړې، غوټۍ لورې و غوټۍ لورې. غوټۍ یو خوا بل خوا حیران حیران وکتل. د مور په لیدو یې ژغ کړ، وای مورې ته دلته څه کوې؟ د مور غېږې ته منډه منډه ځان ورساوه. مور له سترګو نه
در در د خوشاله وشکی ساو بهیده اوټی ټینګ بغیش کی ونیولا او دومره شکل کړچی مخیله ک د ګلاب د تنکی غټی تک سروا وشت غټی زما خوږی غټی خوس موږ نه ورکوي ته می جو رما دی هم را نه ورکه کړي وا پلار دی پتا پسې ډیر خپه دی وړوکی ورور دی ډیر ډیر یادوي ستا تک سپینې میژې هم یادوي وایي چې غوټۍ خور مې څه سوا ډیرې ولاړه زما میژې څه کړې زه سپوره ډوډۍ نسم خوړلی زه شیدې او مستې غواړم زه کوچ غواړم کله یوه بهانه کوي او کله بله بهانه ستا په لیدو به څومره خوشحاله سي پلار به دې څومره خوشحاله سي ژر کوه غوټۍ زه چې ځو راځه چې رمه هم بیایو بس دی ډیرې دې وڅرولې مړې دي ګوره دومره مړې دي چې خپلې ګیټې هم نسې وړای غوټۍ له خندا شنه سوه په ناز او کرشمو یې خپلې تورې څڼې څنډ وهلې مورجانې زه نه ځم خپله رمه هم نه بیایم زه په دې ګلونو کې ډېره خوشحاله یم ته د دې ویالې اوبه وڅښه له شربت نه هم خوږې دي زه له دې خوږو اوبو نه ځم چیرې د رمې ړمباړې پورته سوې وریو په ترپکو ترپکو یو خوا بل خوا ټوپونه ووهل غوټۍ وویل وګوره مورجانې دلته زما میژې او وری ډېرې خوشحاله دي دلته زما میژې ډېرې شیدې کوي زه نه ځم نه ځم نه ځم خیر دی زه نه ځم ورې خفه غوندې سوه ویې ویل غوټۍ لورې ته له موږ نه پر څه ګیله منه یې که ته له ما سره کور ته ولاړه نه سي زموږ زارۍ به وچوي د مور له سترګو لکه چینه مړې مړې اوښکې روانې سوې غوټۍ بیا له خندا تک شنه سوه د مور پر مخ اوښکې په خپلو وړو او تنکیو ګوتو پاکې کړې مورجانې ته مه ژاړه زه له تاسو نه ګیله منه نه یم زه ډېره خوشحاله یم خپله وړوکې خولګۍ یې د مور په سترګو ویشتله او مور یې ښکل کړه په دې وخت کې د غوټۍ پلار شغ وکړ پاڅه لمونځ دې قضا سو دا څه د غم خوب دی چې نه ویښېږې د غوټۍ مور کړکۍ وکړې غوټۍ زما جنتي غوټۍ زما شهیدی غوټۍ زما وړې غوټۍ له کټ نه پاڅېده ټیکری پر سر کړ د کلی ونۍ د بام پر سر وختله د کلی ونۍ د بام پر سر وختله صحرا ته یې وکتل هغې صحرا ته چې غوټۍ به میژې پکې څرولې په صحرا کې د غونډۍ لویه کنده ولیدله د کندې له غیژې نه د میژو وړې بادونو هماغسې یو خوا او بل خوا تښتولې
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
دیو دوت پاړه د شوسو د نوم اخیستل د افغانستان په ډیرو ځایونو کې خصوصا په کلیو او بانډو کې شرم دی چې واخیستل شي په خصوصي مجلسونو کې د غراس په ځینو غونډو کې اکثر ښځې ته د پلانې مور د پلانې کړه یا د اولادونو په نوم ورشخ کوي د ودونو پر کارت هم یوازې د نارینه نوم لیکل کیږي حتی د قبر پر شناخت ډېر خلک د ښځې اصلي نوم نه لیکي په دې اړه راپور لرو
د افغانستان په ډیری کلیوالي او دودیزو سیمو کې لا هم د ښځې نوم یادول د بیدرناوي نښه ګڼل کیږي ډیری خلک په ځانګړي ډول په محافظه کارو سیمو کې ښځې د خپل نوم په ځای د زوی یا میړه په نامه یادوي د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر جان وای ډیری خلک فکر کوي چې د ښځې نوم د یادولو مخنیوي به د هغې عزت او درنښت وساتي
نو دا خو موږ د فارې نه کې د غړي ایوب دي چې موږ
زنانی نوم یو چاته ورشوی یا ور اخلو یعنی دا وس داخله سکری جوړی لا ډیر خلک دغه څخه داسې نه کې دغه کوي وای دا شج نوم باید نه یی معنا پکې کې نه دی نه سوس پکاوی دی نو دا ګسره د زنانی نوم نه اخلي مېرمنې ته نو موږ خو یو ارڅ چې ورته وای په خپل نو موږ وای دا نوم یا بس وکړه نو ورشدي یاره چې ډیر مجبور نه سي نه وای
د ځوانانو په منځ کې د تعلیم او نوی نړۍ سره د اړیکې له امله اوس ډیری خلک دا پوښتنه کوي چې آیا په دې وخت کې دا دود د بدلون وړ دی که نه خو ډیری ښځې اوس په پراخه کچه غواړي چې خپل نومونه یې په عامو ځایونو کې یاد سي او د خپل انفرادي پیژن په توګه ومنل سي یوه ځوانه فعاله سایره زاهد وایي
د ښځې یو د مېرمنې یا هم د لور نوم اخیستل ورته ډېر زیات شرم ښکاري آر ښکاري حالان چې دا آر نه دی ځکه چې که چېرته دا مشکل درلودی په اسلام کې به د حضرت موسی سلام د بیبیانو نوم به هېڅکله هم نه راتله تر اوسه پورې موږ د هغوی په نوم باندې پېژنو بیبي خدیجه ده بیبي عایشه ده نور هم دغسې بیبیانې دي نه یو افغان مېرمنې د یو افغان نجلۍ په حیث باندې زه خپله د دې طرفدار نه یمه چې څوک غواړي زما نوم د بل چا په نوم باندې واخلي زه خپله غواړمه چې په ټولنه کې زما خپل نوم واخیستل شي که مې نوم نه اخلي زما تخلص دې واخلي زه خپله خوشحالیږم په دې باندې چې زما په نوم باندې زه وپېژندل شم
په دې موضوع کې زده کړو او رسنۍ هم اغېز لرلې ډېری نجونې او ښځې چې په تېرو شلو کلونو کې له ښوونځیو او پوهنتونونو فارغه سوي په غونډو پروګرامونو او د رسنیو له لارې د خپل نوم په لرلو باندې ویاړي د کندهار اوسېدونکې شاهناز هیروي وایي یو مهال یې کورنۍ نه غوښتل چې نوم یې په رسنیو یا کوم پروګرام کې څرګند سي خو د وخت په تیریدو یې خپله کورنۍ قانع کړه چې د هغې نوم په ښکاره ډول یاد سي
زما کورنۍ مخکې په دې موضوع هیڅ نه وه موافقه نه یې ماته اجازه راکول چې خپل نوم په رسنۍ یا کوم پروګرام کې واخلم همیشه به راته ویلې دا د اعتماد خبره ده دا د عزت خبره ده که خلک ستا نوم په یو رسنۍ یا کوم پروګراف کې واخلي دا زموږ بې عزتي خبره ده زموږ ټول عزت ته به یې نه ځي څومره د ویاړ او خوشحالۍ ځای دی چې زموږ نوم په یو رسنۍ کې یا په یو پروګرام کې واخیستل سي همیشه خپل پر ځان باندې افتخار کوم
که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې پراخ بدلونونه ولیدل سول خو د ښځې نوم یادول په ډیری سیمو کې لا هم یوه ننګونه ده چې له امله ځینې وختونه ښځې د خپلې پیژندنې حق له لاسه ورکوي او د هغوی شخصیت په ټولنه کې د کورنۍ د نوم سره تړل کیږي
د ښځو د نوم نه اخیستلو دود په نړۍ کې په ورکېدو دی خو لا هم د افغانستان په شمول د جنوبي آسیا په ځینو برخو کې د منځني ختیځ په ځینو سیمو کې او د افریقا د شمال په یو شمېر ځایونو کې دا دود ژوندی دی د دغو سیمو یو شمېر خلک دا دود له دین سره تړي خو دې ته توجه نه کوي چې په اسلام او نورو ادیانو کې د ښځو د نوم له اخیستو سره مخالفت نه دی شوی د اسلام د پیل په کلونو کې ډېرې ښځې شته چې تر ننه مسلمانان نومونه په ډېر درناوي یادوي او ویاړ پرې کوي په اروپا کې هم په منځنیو پیړیو کې ځینې داسې ټولنې وې چې د ښځو نوم به یې نه اخیست خو په دې قاره کې د تعلیم له چټکې ودې سره خلک پوه شول چې ښځه خپل نوم لري خپل هویت لري له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خپرونه راغونډوو زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خپرونې او بلې اونۍ مو خدای مل Thank you.
یو دخان پلور میندی بلی دلی